دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د قبایلي سیمې وزیرستان او کورمی سربیره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په اړه راپورونه درته راوړي. سیمایزو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې او سره مو په دې اړه شننې او راپورونه درته راوړي دي. خو تر هر څه وړاندې وارو کوو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک دې د روان کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړل سي. د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې اسلامي دولت وسله والا ډله داعش هیڅ شتون نه لري. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د درغلیو په تور کې د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ وزیر له دندې ګوښه کړی دی. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوی خلک دې د روان کال تر پای خپل سیمه ته ستانه کړل شي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR په وینا جنرال راحیل شریف دا خبره د سی شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې کړې ده. د اوتمنځي وزیر مشر ملک نصر الله وزیر مشال رادیو ته ویل چې دوی له جنرال راحیل شریف څخه یو شمیر غوښتنې وکړي.
د افغانستان کې د میش خلک دا خلک واپس زر نظر ورولای. د ګلم خون یار دو د تجارت ته پراغه او د افغانستان د خلک د پراغه زر نظر داغه ایجا خلاصا کوي چې دا کیم خلک چې رغولای دا واپس وزیرستان ته دغه سره د کوم رویا چې د رویالس کی سخت د دالس کی وته نارما کوي. د میران ساو د میرلی مارکیټینا جوړوي. دا مارکیټینا بالکل میش خواشه ته جوړی کوي خو چې حق دور ته ملاوي شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات له تیرو شاوخوا 2.5 کالو راهیسي روان دي چې له کبله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره کړل شوي دي. په دې بې کوره کړل شوو خلکو کې لوی شمېر په بنو او د افغانستان په خوست کې میشت دي. د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش هیڅ شتون نه لري. دا خبره د یادې صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه.
دا چې د کومو ترهګرو پیښو کولو کومې دعوې راغلي دي دا جالي دي. دا د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا نه بلکې د دواړه ترهګریزې پیښې لشکر جنګوي العالمي کړي دي. زه تاسو سره دا شریکول غواړم چې په بلوچستان کې په منظمه توګه د اسلامي دولت وسله والې ډلې هیڅ وجود نشته او زه دغه دعوا ردوم.
د یادونې وړ ده چې په کوټه کې د پولیسو پر مرکز او په خوزدار کې پرشا نورانی مزار د خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې په مجموعي توګه تر سل زیات کسان وژل شوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی به په هند کې پاکیدونکو آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. سرتاج عزیز ویلی چې دی به د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې د پوینا افغانستاني لومړی توپ دی. ټاکل شوی دی چې دا کانفرنس د دسمبر پر 14 نیټه د هند په امرتسر کې وسی. د افغانستان د هلمند ولایت سیمیز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په ګریش کلسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندانه 2 تنه خوشې کړي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن مشال رډیو ته ویل چې دا عملیات تیره شپه په شورکی سیمه کې سوي دي. عمر ځواک زیاتوي چې په خوشې سویو کې 28 د ملي اردو سرتیري او 4 عام وګړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې 4 کسان وژل شوي او 11 نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان صدیق صدقي مشال رادیو ته ویل چې دا برید نن سهار څه کم 8 بجې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند د پولي محمد خان په سیمه کې شوي دي. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د درغلیو په تور کې د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ وزیر له دندې ګوښه کړی دی. دا خبره د روسیې ولسمشر ماڼۍ کرملین د سه شنبې په ورځ له هغه 24 ساعته وروسته کړې چې یاد وزیر الکسی الکیف په درغلیو تورن وګڼل سو او ونیول سو. د کرملین لخوا خپور شوی بیان وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې باورۍ له کبله نوموړی له دندې لرې کړی دی. روسیې ولسمشر دا ګام له هغه سمدستي وروسته پورته کړی چې عدالت تر نو وروسته وویل چې یاد وزیر په اکتوبر کې د تیلو له یو حکومتي کمپنۍ سره د مرستې په بدل کې 2.5 میلیونه ډالر رشوت اخیستی و. د امریکا د استازو جرګې په یوه خوله پر ایران د یوې لسیزې پخوانیو بندیزونو نوي کولو او د شام د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو پر ضد د نوي بندیزونو منظوري ورکړې ده. 419 غړو د دې قانون په حق او یوازې یوه غړي په مخالفت کې رای ورکړې ده، کوم چې په یاده جرګه کې پر ایران د فشار او د بشار الاسد پلویانو ته د سزا ورکولو ملاتړ په ډاګه کوي. سینټ به اوس ولسمشر ته تر لیږل کېدو وړاندې پر دې بل عمل کوي. پر ایران د بندیزونو غځولو دا بل به امریکا ته دا اجازه ورکوي چې که چیرې ایران د مهم اتمی تړون له مخې پر کړو ژمنو پوره ونهخیږي نو سزا ورته ورکړل سي. هم دا بل د شام د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړي لکه روس او ایران په نښه کوي، د کوم لپاره چې د ولسمشر لخوا پر هغو هیوادونو او کمپنیو د بندیزونو اړتیاوې چې د شام له حکومت سره یا کاروبار کوي او یا هم مالی مرستې ورکوي. او د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دی ته انتظار کوي چې آیا د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د شام په اړه امریکایي تګلاره بدلوي او که څنګه. ولسمشر بشار الاسد د ډونالډ ټرمپ په اړه د لومړۍ څرګندونې د سې شنبې په ورځ د پرتګال یو ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی به له رابعه اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.33 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.65 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او 4 بنو کې 6 او 6 او په کوټه کې 0 او 0 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستاني پوځ مشر د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال ویلي چې قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنېدل د روان کال تر پایه عملي کړل سي. پر دې مهال ځای مشرانو له نوموړي ځینې غوښتنې هم وکړې.
د افغانستان کې د میش خلک دا خلک واپس زر نه ضرر ولاړی. د ګلم خون یار دو داد تجارت ته پوراغه او د افغانستان د خلک د پوراغه زر نظر داغه ایجاد خلاصا کوي.
په بلوچستان کې ځای چارواکي وایي چې په دې صوبه کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله شتون نه لري، بلکې د لشکري جنگوي تر نامه لاندې ډلې په سو ورستیو بریدونو کې لاس لري.
زوړ سپای صاحبہ چې کوم دلته وو داغه باندې چې بین ولګېدو دا غینه کنټینیوشن کې بیا ال جی جوړ شو، بیا دا ال جی خپل یو سپرینټر ګروپس جوړ شوی دی.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د سوات کیډیټ کالج ته د یو عرب 15 کروڑ روپۍ ورکولو اعلان ځای ولس راپارولی او د نوموړي دا ګام غیر منصفانه ګڼي. وای نوموړي باید د دې پر ځای د سوات وران ویجاړ سکولونو ته پاملرنه کړې وای.
ما ونیدل چې وزیر اعلی د یو سرکاري سکول انولډې ته لاړو. په کار خدای دې د غریب سکول انولډې ته لاړ شي، د غریب بچو له سپورټ ورکړي.
د پګواش موسی لخوا د افغان سولې په اړه په اسلام آباد کې ترسره کیدونکې غونډې په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا ناهیلي څرګنده کړې او وایي چې دا به د تیر په څیر نتیجه ورنه کړي. په خبرونه کې یو شمیر نور سیمیز او نړیوال راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه راپورونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خپرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو .com. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې شمالي وزیرستان ته د کډوالو ستنېدل د روان کال تر پای عملي کړل سي. نوموړي دا خبره تیر ورځ میران شاته د خپلې دورې پر مهال وکړه. راحیل شریف پر دې مهال د شمالي وزیرستان له قبایلي مشرانو سره د لیدو ترڅنګ د یو شمیر پرمختیايي پروژو پرانیسته هم وکړه. په دې نور حال د مشال لډو خبريال مرداراز وزیر کوي.
د فوز مطبوعاتي څنګه ISPR تر مخه جنرال راحیل شریف دورې پر مهال د پاک افغان تجارتي لارې غلام خان د خلاصولو اعلان وکړ او میران شاه کې یونس خان سپورتس کمپلیکس افتتاح ترڅنګ د روانو ترکیاتي چارو جاج یې واخیستو. جنرال راحیل شریف ته اپریشن ضرب اعظم، د غلطه استحکام، د کډوالو واپسي او ترکیاتي کارونو په اړه بریفینګ ورکړل شو. ISPR ترمخه نوموړي متعلقه ادارو ته امر ورکړو چې د روان کال ختمې دو وړاندې د خپلې ژمنې سره سم کډوالو واپسي سرته ورسول شي. دورې پر مهال جنرال راحیل شریف د فوزي سرتیرو ستاینه وکړه او وی ویل چې فوز د توندرو پر ضد ژمن دی. نوموړي د حکومت او فوز سره د سیمې د خلکو ملاتړ هم ستاینه وکړه. چیف آف اطمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته وویل چې د فوز مشر نه د غلطه مشرانو یو شمیر غوښتنې وکړې.
اول میش مطالبه دا چې د افغانستان کې د میش خلک د خلک واپس زر نه ضرر ولاړی. دومه د ګلم خون لیار دو د تجارت کې پوراغه او د افغانستان د خلک د پوراغه زر نظر داغه ایجا خلاصا کوي. درمو بیا دا سو ته و چې د رازماک خلک ته د سپینم په تحصیل کې ده، د شوی تحصیل خلک بده ځای دا خلک یو مایده کړی و مایده لوند په تشوی دي. دغه خلک چې داس ونه سي چې داغه بانی تدا متاثر کوي چې په د کورم تنګي ډیم جوړیږي. دا ډیم باندې مې اعتراض نشته ځکه چې دا د وطن او د علاقې وابدي دو چې دا متاثر کیږي یا د نقصان شي. دغه خال کې سره تاسو جرګو کې و دای تا چکی مراد یا مرایات ور کوي او د میران ساو د میرلی مارکیټینا جوړوي. دا مارکیټینا بالکل مې خوښه ده چې جوړی کوي خو چې حق دور ته ملاو شي.
دا یادونه ده چې جنرال راحیل شریف دغه دوره په داسې حال کې وکړه چې داغه رخصتی ته په شمیر ورځې پاتې دي او د مشرانو په وینا نوموړي یقین ورکړ چې د وزیرستان د ترقۍ کارونه به مخ په وړاندې روان وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له وزیرستان ځو د بلوچستان پر لور. په دا وروستیو کې په بلوچستان کې د ترسره سوو خونړیو بریدونو ذمهواري داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. پاکستاني چارواکو مخکې ویل و چې په دې هیواد کې دا ډله وجود نه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا یاد ډله په بلوچستان کې شتون لري او کنه. په دې اړه مجید بابر راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په دې نږدو کې په بلوچستان کې د ترسره شوو بریدونو چې پکې په لسګونو کسان وجلي او په سلګونو ژوبل شوي ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په دغه ناقراره صوبه کې په رښتیا هم یاده وسلوالې ډله شتون لري. د دې پوښتنې په ځواب کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي چې دغه دعوې جالي دي او په یاده صوبه کې اسلامي دولت وسلوالې ډله هیڅ شتون نه لري. دا چې د کومو ترهګرو پیښو کولو کومې دعوې راغلي دي دا جالي دي. دا د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا نه بلکې د دواړه ترهګریزې پیښې لشکر جنگوي العالمي کړي دي او بیا د اسلامي دولت وسلواله ډلې نوم کارولې دي. دا ځکه چې نړیوالې ټولنې ته دا باور ورکړي چې دلته دغه ډله شتون لري. زه تاسو سره دا شریکول غواړم چې په بلوچستان کې په منظمه توګه د اسلامي دولت وسلواله ډلې هیڅ وجود نشته او زه دغه دعوا ردوم. خو خبریال سید علی شاه بیا وایي که څه هم بلوچستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې افرادي شتون تر دا مهال نه تر سترګو کیږي، خو دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې په نظریاتي توګه دغه ډله سرګند شتون لري.
کینن چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه دا خبرې رد کوي، هغه دا وایي چې دلته کوم داعش دی هغه بلوچستان کې نشته. خو ایدیالوجیکل انډرسټینډینګ سره داعش ټول افتاټ خلک چې کوم دي هغه بلوچستان کې ضرور سره دا اکثرا چې کوم سوشل میډیا دا ټویټر باندې دا هغه کلیمز راځي یو بیا چې کوم هغه سوسایډ بمبرز دا هغه فوټیج چې دی عام ریلیز کوي وقتاً فوقتاً نو تر اوسه پورې دلته چې کوم لوکل خبری اعلان کا تو پیشور کی بھی چپا کوٹا کی بھی بلکہ پٹول پاکستان کی زائش سے ٹیلیفونک کنورسیشن دخل گسر نکی
دو بلوچستان حکومت یو بل چارواکی دو دغ سبی دو دیالا ویاند انوار الحق کاکڑ ہم پیاد سبی کی دو نور وصلوالو دلو شتون خومنی خود اسلامی دولت وصلوالو شتون ردوی او زیادوی
دو لشکر جنگوی پریزنس دلتا موجود دے او دنن ننو دے دیر زور دے دا زور سپاہ صحابہ چکم دلتا ہو دا غیر باندے چھ بین ولگی دو دا غینا کنٹینیویشن کے بیا ایل جے جوڑا شو بیا دا ایل جے خپل یو سپرنٹر گروپس جوړ شوی دی هغه دلته په بلوچستان کې د لوکل خلکو کغه بلوچستان کې پښتانه دي په غوي کې اړیکې شته دي هغه کې تعلق شته دي دا غي خلک شته دي دا غي پسې زمونږ ټوټل لا انفورسمنت ایجنسیز د دې اپریهنشن پسې لګېدلې دي خو د وجود
د ترهګریزو فعالیتونو او د هغې د دعوو باوجود په خاصه توګه د بلوچستان حکومت او په عمومي توګه د پاکستان مرکزي حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې موجودیت نه ولې ډډه کوي د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال کیا قادر بلوچ دا نظر لري
ګوره دا مهال د قومي اکشن پلان سره سره د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب عملیات هم روان دي کدي وخت کې حکومت اومنی چې داعش ډله په پاکستان کې شته ده نو دا به د امنیتی او استخباراتي ادارو په مخې واڅپېړي ځکه چې هغه خو دوو کالو نه دا داوی کوي چې موږ هر ډول وسلوال د خپلې ځمکې څخه ختم کړي نو دا نوې ډله د کومه ځای راغله دا هغه لوی وجه ده چې حکومت په بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې د داعش موجودګي نه مني
انوار الحق کاکڑا او سرفراز بوکټه دواړو حکومتي چارواکو دا خو منل چې ترهګریزو پیښو سره د تړاو لوجی یو شمیر مشکوک وسلوال نیولې دي خدا را دوی چې ګوندی دغو کې د داعش سره تړاو لرونکي هم شته
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې وفاقي حکومت د تصدیق په نامه د پښتنو په لکونه شناختي کارډونه بند کړي دي دوی غوښتنه کوي چې حکومت ژر تر ژره بند کړي شناختي کارډونه خلاص کړي کنه د نادرا دفترونو مخ ته به په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي د پاکستان د کورنی چارو وزارت د روان کال د جولای میاشتې راهیسې د شناختي کارډونو د بیا تصدیقولو لړۍ پیل کړې ده په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي
د جماعت اسلامی ګوند امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا د داخله چارو وزارت په وینا د دریو لکو پورې د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې پکې د عامو خلکو نه علاوه سرکاري ملازمین هم شامل دي د نوموړي وینا وا چې د بلاک کارډونو له وجې د پښتنو د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي نو د حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زر دي یو میکانیزم جوړ کړي او چې د چا کارډونه په غلطۍ سره بلاک کړي شوی دي نو هغه دې آزاد کړي
د افغان مهاجرینو په شک کې زمو قبایلی رونه ډیر شه دا غی شناختی کارډ بلاک کړی دي او دا سه خلکو شناختی کارډ بلاک کړی دي چې ملازمین یو ریټایرمنت ته وخرا نږدې شوی دي اوس نه پکې ریټایر شوی دي هغه ته پنشن نه ملایويږي دا سه شناختی کارډونه بلاک دي چې سلور رونه شناختی کارډ آزاد دي او پنځه مې بند کړی دي دا په بند سترګو یې کاروایي نه کړی دي دیو جنم بیا ډیماندو کو چې دا بند شناختی کارډونه د کولاو شي چې چرته میاشتو کې دا ټوله مسله حل نه کړه نو بیا د دې نادر دفترو خلاف بمنګ خپل احتجاج
د ذکر دا چې په دې وروستیو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشتل ګوند هم د پښتنو د شناختی کارډونو بلاک کېدو پر ضد اواز پورته کړی وو او له حکومت یې غوښتلی وو چې پښتانه د تصدیق په نوم نه زوروي لمشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وویل چې د تصدیق په نامه نادرا د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کوي او دا سلسله د دریو کالو راهیسې را روانه ده
ونیم لکه نجات شناختی کارډونه سیدا بندي او هر پښتون ته کډوال په سترګو ګوري او هر پښتون ته د غیر ملکی په سترګو ګوري وزارت داخله او نادرا سره مډرن میټینګونه وسره کړې دي غونډې وسره کړې دي موږ دا دغه کړې دي سوچ بیا به د خپل پارټۍ په توګه بیا دا خبره راپورته کوو به له دوی سره بیا پر دې خبره باندې مجلسونه کوو چې په دې کې اسانتیاوي جوړ شي
خود حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله د پښتنو د بلاک شناختی کارډونو په حق لوایي
ویریفیکیشن دی چې په پښتنو سره کوم خبره ده هغه اټلیست کلیر شي
داغه
پارے اسٹریٹجی اس دو جوڑا کرے گا اور ان شاء اللہ یہ کہ زمادہ امید ہے کہ 100% پختانہ بد دینا اسی بلاک کی اب ہم ختم نہیں کی وہ چکم پراسی دوسرو روکڑے گا ان شاء اللہ دا ٹول مسائل وہ بجے کے حل شی
یاد دیوی چ دو سگنی کال دا جولائی میاشت لومڑی نیٹے حکومت پا پاکستان کے دو ٹول خلق دا شناختی کارڈونو دا بیا تصدیقول لڑائی پیل کرے او وائی لدغ نیٹے اروس تو پسونو افغان کڈوالو پر رضاکارانہ تو گا خپل شناختی کارڈونو حکومت تا بیرتا ورکڑی دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
زمر شغله مشال ریڈیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ورځ د سوات چارباغ کې د کیډیټ کالج لپاره د یو ارب 15 کروڑ روپو فند ورکول اعلان وکړي خو د سوات ځای ولس د نوموړي پر دې اعلان وکړ کوي او وایي چې په سوات کې په لسګونه سکولونه وران ویجاړ دي او په یو شمیر نورو کې بنیادی اسانتیاوي نسته نو دا پیسې باید دې سکولونو ته ورکړل شوي وای په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
دا اعلان وزیر اعلی د 15 می پوره سواد ګلی باغ کې د کیډټ کالج سالانه دستوري ته وینا کې کړی وزیر اعلی په دغه مقویل چې دوی په صوبه کې د بدلون لپاره عملی ګامونه پورته کړي او بیا طبقاتي نظام ختمول لپاره لوی هڅې کړي ولی د سواد ګنش میر ولس د وزیر اعلی په دغه اعلان سخت ټکونه کړي په دغه اړه ځی خبريال شیرین زاده زیاتوي چې دا خبره ډیره عجیبه ده چې په سیمه کې یو شمیر سکولونه د سیلابونو او زلزلو له وجې خراب پراته دي او بیا نورو یو شمیر تعلیمی ادارو کې بنیادی اسانتیاګانې نشته
ما ونیدل چې وزیر اعلی د یو سرکاري سکول انولډه ته لاړو په کار خدای دې د غریب سکول انولډه ته راشي د غریب بچو له سپورټ ورکې دلته کې ټول زمنګم دا بچی دي خدا ټول د امیراو بچی دي هغه بچی دي کم جمالدار خلک ته دا غو بچی دلته راځي خو زه دا غنم چې زمنګ په سواد کې د ملټنسي د سیلاب د وجنه کم سکولونه تباه شو هغه تر اوسه پوري ک جوړ شیوم دي خو هغه په هغه توګه باندې نه دي په هغه کې تعداد د بچو زیات ته په هغه کې مطلب د ډیر زیات مشکلات دي زما په خپل خیال وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خواله خدا په کار دي چې د خپل سرکاري سکولونو باندې توجه ورکړي او دا سکولونه ټیک کړي
د منګوري سره تعلق لرونکي زلمی سلمان خان زیاتوي چې داسې تعلیمی ادارې ته د قام رقم ورکول زیاتې دي کومه چې د ګټې لپاره جوړه شوې ده
موږ به دې خبره نه پوهیږو زموږ په دې سواد کې زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې په سوونو سکولونه داسې دي چې باغې کې ماشومانو ته د اوبو سہولت نشته هغه ته د باتھرومونو سہولتونه نشته او د دې ادارې له دونه بجټ ورکو چې دا غي سالانه 25 لک روپو ده نو په کار د جدي د دې په ځای باندې د غریبانو کم ماشومان چې سکولونه چتونه نشته چې هغه د پاره به څه شوی
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی څخه پوښتنه وکړه نو هغه د څه قسمه جواب ورکول څخه ډډه وکړه ولې دغه پوښتنه مو چې د وزیر اعلی سلاکار او قومي اسمبلی غړي عبدالمونیم څخه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا یو زموږ صوبایي اداره ده ان شاء الله تعالی دې له بم ورکو او د صوبایي تاسو کوم خبر وکړه چې شنګله سکول نه یادل تري هغه الریډي الحمدلله هغه ټندرم شي وي دغه پر ریهیبلیټیشن کې زبته 111 کروڑ 1 ارب 11 کروڑ په ماتم راکړي شي وي اب شنګله ان شاء الله دغه سکول به موږ رو دا بم جوړي ان شاء الله دا یو اداره ده د بچو یو مستقبل خبر ده
دا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د سوات تعلیمي ادارې یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دا وخت په ټول سوات کې د لسونو تعلیمي ادارو بیا ودانې عمل په دغه وجه ودرېدلی چې جوړونکو ټیکهداران ته صوبای حکومت ترقیاتي رقم نه جاری کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چې
نه ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته یو
څه خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او زو د کورمې پر لور د قبایلی سیمې کورمې ایجنسی په پاړه چمکنه کې یو شمیر سیمې داسې دي چېرته چې له دوو اونیو راهیسې بجلی نسته د سیمې خلک غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د بجلی ورته بحاله کړل سي تر څو دوی له دې اسانتیا څخه ګټه پورته کړي پرخوا چارواکي وایي د سیمې د بجلی بحالېدل به څو نورې ورځې وخت واخلي دا چې ولې د مشال راډیو له خبریال طارق اورگزی به واورو
په کورما کې د پاړه چمکني ځای خلک غوښتنه کوي چې د بجلی ورکولو کمپنی یا ټیسکو د ورته بجلی زر تر زره بحاله کړي. ملک سید الله جان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې له دوه اونیو څخه زیات وخت کېږي چې بجلی خرابه شوې ده.
حکومت ته مطالبه کوو په کوم ځای کې بجلی کټ شوې ده، خرابه ده، اسنه وزیدل یا غیر کټ شوې ده، په کور د حکومت د سدي باندې
مشال لوډیو توای حکومتي چارواکي په دې خبر کړی دی چې د سیمې په مختلفو ځایونو کې بجلی نشته، خو هغوی بجلی د بیا بحالېدو هیڅ غم نه کوي.
نلګس کې نشته، بازوی کې نشته، د ډونګي کې نشته، او د هغې کې نشته، د تختوی کې نشته، او دغه والا کوی کې دې هدا پوری بجلی لوړه ده. او تقریبا اته نه لس ورځې شوې بجلی کار شوی دی، مزې پریوتې دي او څه پریوتې دي، او څوک یې غم نه کوي.
د هنګو ډیویژن د بجلی د ټیسکو محکمې مشر یوسف حسین مشال لوډیو ته وایي د صدیق ګریسیشن کمزور دی او د خلکو د بجلی استعمال زیات دی، نو په ګریسیشن د بجلی لوډ کمولو لپاره د نوي فیډر په لګولو کار روان دی چې له وجې د دغو سیمو بجلی بنده کړې ده. یوسف حسین وایي د سیمې بجلی په بحالېدو به یو څو ورځې نورې هم لګېږي، ځکه چې هلته په فیډر لا هم کار روان دی.
لائن ہوئی والا کنسٹرکشن والا کئی موخل نوے لائن کئی کنا بلی غیر میں نے افتتایا کری دے بل فیڈر جوڑی گی کنا یو صدی کی جوڑی گی یو کلمان والا زوی طبیعہ دا فیڈر خپل اپنگ دی فیڈر ورلوڈ گی کنا ناغنہ بے مدوا جوڑ کو
واضح دی چې د ساده ګریسټیشن تاکه شپږ شپېته زره کېوی دی او له دې څخه د کوزی او منځني کورمې د یوې غټې آبادۍ ته بجلی ورکړل شوې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د کراچي په لور. په کراچي کې میشت د خیبر پښتونخوا د سوات دریا خان په دی ورستیو کې د ټول پاکستان په کچ د لوړ زده کړو کمیشن لخوا سوي د سکوهن سیالیو کې د سرو زر تمغه وګټل. نوموړی چې په کراچي کې د یو شخصي پوهنتون زده کوونکی دی وایي چې د ښار په میټروویل سیمه کې په یو وړوکي مرکز کې د سکوهن زده کړې کوي، خو له چارواکو دا ګیله لري چې دې لوبې ته خاص پاملرنه نه کوي، چې له کبله یو شمېر لوبغاړو دا لوبه پرېښي ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
دریا خان دا وخت د کراچۍ په پښتون میشته سیمه میټروویل کې د ګلاب شاه اکیډمۍ په نوم د سکوهنې په مرکز کې د خپلې لوبې زده کړې کوي. دی وایي چې د وړوکوالي نه د سکوهنې د لوبې سره مینه وه او د ټول پاکستان په کچه د پوهنتونونو په سیالیو کې د کراچۍ پوهنتون یو لوبغاړي ده په فاینل لوبه کې ماتې ورکړه او دا سید سرو زرو تمغه په خپل نوم کړه.
تقریبا شپږ وزله ما غار تا وکړ، هغه ډېر خفایټر د سنم چاغه نو خفایټر خو لا هغه په لولنی راوند کې هغه سره زما مقابله ختم شو، هغه ما وګټل، هغه فاینل لاغه سره کې یو ال سره زما ویټ اصل کې نو هغه سره ده.
دریا خان وایي چې پلاری ور سره مرسته وکړه او خپل شوق یې پوره کړ، خو ګیله لري چې په کراچۍ کې د سکوهنې تکړه لوبغاړي شته خو د اسانتیا او د کمی له کبله هغوی خپل لوبه مخ پر وړاندې نه بوزي او بلدا چې د لوبغاړو ته په قامی کچ د لوبې موقع هم نه ورکولې کیږي.
ډېر ښه پلیران شته دي، ینګ ډېر زبردست، لکه زمانه خاص زمانه سینیران دي، هغه ډېر زیات ښه فایټران دي. ما دا غوونه ډېر هیلپ خو هغه لږ هیلپ و لږ ایر پورې هغه کی هغه دلته کی مخکې ته منګ وته نه شو، نو منګ خپل جون سره خراب کو، صدقه نشته، منګ له سره انکمینګ نشته، صرف منګ کلب نه دغه کو، نو هغه ډېر دا پری دي. او زما سپورټ زما والد صاحب کوي، زما والد صاحب لکه مال واقعي ډېر زیات سپورټ کړل دی، او لکه زه هغه ډېر خوش لکه ډېر ته خوشاله یم د خپل پلار نه.
د دریا خان استاد ګلاب شاه سوک چې د بلوچ پاکستان د کلات سیمې سره تعلق ساتي او د کراچۍ په میټروویل سیمه کې د ګلاب شاه باکسینګ اکیډمۍ په نوم د سکوهنې مرکز لري. وایي چې د 1996 راهیسې دا مرکز چلی او تر دې دمه د دریا خان تر څنګ یو شمېر د قامی او بین الاقوامي کچ لوبغاړي روزلې دي. د ده په وینا چې دریا خان نه یوازې د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو د کمیشن د سکوهنې په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلې، بلکې نورې هم یو شمېر جایزې ګټلې دي.
دریا خان خو ډیر کم عمر چې زما سره راغله او ډیر وړوکه اور شروع کې د دچ کم بیسیک هغه ډیر کمزور وو، خو بیا ماشاءالله د ډیر محنت وکړه اور خپل محنت په مطابق اور آزماچ کم ټیکنیکس او هغه د په سمجھ کې په اسانی باندې رااله اور د ډیر ان شاء الله محنت کوي د ډیر مختزي اچ سی نېشنل میډل د سر رااله، دینا علاوه د سر سن میډل هم ستا، کراچی میډل دے دے سر، نیشنل میډل دے سرستا.
دریا خان او داغه استاد سره سره د لوبي یو شمیر لوبغاړي چې په دې مرکز کې زده کړې کوي وایي چې په سرکاري کچ نورو لوبو لکه کرکټ یا هکۍ ته ډېره توجه ورکول کېږي خو لوبې ټولې یو رنګ دي نو باید هم یو رنګ توجه ورته ورکړل شي چې داسې دوی هم په قامي کچ د ملک نوم روښانه کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې د مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د غرمې 12 بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک دي د روان کال تر پایه خپل سیمه ته ستانه کړل سي. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په وینا جنرال راحیل شریف دا خبره د سه شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په امیران شاه کې کړې ده. د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې اسلامي دولت وسلواله ډله داعش هیڅ شتون نه لري. دا خبره د یادې صوبې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د سه شنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. د یادونې وړ ده چې په کوټه کې د پولیسو پر مرکز او په خوزدار کې پر شاه نورانی مزار د خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې وه. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی به په هند کې پکیدونکو آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د یاد غونډه د دسمبر پر 4 نیټه د هند په امرتسر کې ترسره شي. د افغانستان د هلمند ولایت سمیت چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندانه 2 تنه خوشې کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن مشال راډیو ته وویل چې په خوشې سو کې 28 د ملي اردو سرتیري او 4 عام وګړي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د درغلیو په تور کې د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ وزیر له دندې لری کړی دی. دا خبره د روسي ولسمشر مانی کرملین د سه شنبه په ورځ له هغه څلور ساعته وروسته کړی دی چې یاد وزیر الکسی الیکایف په درغلیو تورن وګڼل سو او ونیول سو.
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدې چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکرا خسته دي راځي چورته غړسو.
ایکسپریس ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د نهه په ورځ د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د چیف جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې د پاناما اسنادو کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ وکیلانو په 100 پاڼو مشتمل دستاویزات سره د شواهدو جمع کړل چې پکې د نواز شریف د خاندان بینک اکاونټ او قرضو تفصیلات وو. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسنادو په اعلی کچ د پلټنو کمه غوښتنه چې اپوزیشن ګوندونو د مطبوعاتو د ریکولا نو اوس با سپریم کورٹ د دې فیصله کوي چې جمع کړی شوی دستاویزات او شواهد صحیح ناقابل تردید او د کیس نه متعلق دي او کنه. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد او اوریدنه شروع ده نو په هر حال کې د خپل منطقي انجام ته رسول پکار دي چې ملکی اولس سره سره نړۍ ته هم دا پیغام ورسی چې پاکستان کې د قانون حکمرانی ده. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د صدر ممنون حسین په بلنه د ترکی صدر رجب طیب اردوان نن د شروع ورس په 2 دوره اسلام آباد ته روان دي او د پاکستان صدر او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات نه علاوه د پارلمان غړي غونډه تبا وینا کوي. ورسپانه لیکي چې په موجوده وخت کې ملک کم د چیلنجونو سره مخ دي نو د دې پرانا کې د ترکی صدر د پاکستان دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده او دا هم حقیقت دي چې د مشکل په وخت کې ترکی د پاکستان سره مرسته کړې ده. د ترڅنګ د کشمیر په شخړه ترکی په هر نړیوال فورم د پاکستان د دریز حمایت کړې ده. ورسپانه لیکي چې د بدقسمتۍ نه د پاکستان په سیاست کې د تیرې سمودې راهسې د تعمیري پر ځای تخریبي او انتشار سوچ وده موندلې ده. په پارلماني جمهوري نظام کې د اپوزیشن وجود یقینا چې ښه دی او اپوزیشن په پارلمان کې د خپل تعمیري کردار د لارې حکومت او حکمرانانو د اختیاراتو ناجایزه استعمال درغلو او د حکومت په خراب خرابو پالیسیانو نظر ساتی. ورسپان لیکی چې بدقسمتۍ نه پاکستان تحریک انصاف د تیرې سمودې راهسې د هرې شخړې فیصله د پارلمان په ځای په سړکونو کول غواړي. که یاد ګوند د دې سیستم دننه او د پارلماني جمهوري روایاتو مطابق په حقیقي معنو کې د اپوزیشن کردار ولوبوي نو یو شمیر کامیابیانې ترلاسه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د یوه مسلمان ځوان تر وژل کېدو وروسته د امنیتي او ټولنیزو ستونزو او نېشنل انټرست مجلې بیا د نړۍ په هیوادونو کې د کډوالو پر حالت زار لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا څخه اورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د 13 جولای میاشت را په دې خوا چې د هند امنیتي ځواکونو په کشمیر کې د برهان مظفر وانی په نوم یو 22 کلن وسلوال مبارز وواژه. په دغه لنجمنه سیمه کې د خلکو ژوند تقریبا په ټپه درېدلی دی. وانی پر انټرنیټي ټولنیزو شبکو د خپلو ویډیوګانو خپرولو په ترڅ کې د سیمې د ځوانانو خورا زیات محبوبیت خپل کړی وو. په لیکنه کې د وانی د پلار محمد مظفر وانی په حواله ویل شوي چې هغه بلها هڅه کړې چې خپل زوی له هغه لارې چې د خپله کړې وه راوګرځوي. وانی خپل ځوان وو، ویښتان به غوړول او د خپلو دودیزو جامو پر ځای به غربي کالی په تن کول. خو په 2010 کال کې له هغه وروسته چې هندي ځواکونو دی او د ورور ونیول او شکنجه یې کړل، وانی د ډاکټر جوړېدو خوبونه لیدل پرېښودل او د حزب المجاهدین ډلې ته ولاړ. د لیکنې تر مخه د کشمیر پولیسو شمېرې ښیي چې له 13 جولای میاشت راهیسې له ځایي اوسېدونکو سره 2400 شخړې شوي، سکولونه زیاتره وخت تړلي پاتې شوي او ورڅخه 1500 سوځول شوي دي. لیکنه زیاتوي د کشمیر د تعلیم وزیر هم د دې لپاره چې ورباندې د برید دلکه ورکړل شوې وه د څو ورځو لپاره له کوره د باندې ونه وته. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې په یوه لیکنه کې راغلي، په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې کډوال او پناه غوښتونکي له کړاوونو ډک ژوند کوي، یوازې د افغانستان د 12 کلنې جینۍ شربت ګلی او د سوریې د 3 کلن ماشوم هلک ایلان کوردی عکسونه دي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د کډوالو استازیتوب کوي. لیکن وایي شربت ګلې د خپلو جالبو شنو سترګو او کوردی بیا له دې کبله چې مړی د ترکیې په ساحلي خارګوټي بودرم کې د سمندر پر غاړه ومندل شو نړیوال شهرت ترلاسه کړ. دغه دواړو عکسونو د مهاجرینو په اړه د خلکو په سوچ بدلولو کې مهم رول ولوباوه. لیکن زیاتوي د عکسونو د کډوالو هغه هیلې د نړۍ خلکو ته ورسولې چې کواکې دوی غواړي په خپلو وطنونو کې د حیا او عزت ژوند وکړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم له هندستان.
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د شفافیت نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې له اروپا څخه تر منځنۍ آسیا پورې پرته سیمه کې له هرو درې کسانو یو تن اداري فساد یا کرپشن د خپل هیواد تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. نن په خبره سوي دی راپور کې همدارنګه موندل شوی چې د اروپایي ټولنې د پخواني شوروي د ډیرو جمهوریتونو او ترکیې په شمول په دې سیمه کې هر دریم کس ته زیاتره یا ټول حکومتي چارواکي او د پارلمان غړي په اداري فساد کې ککړ ښکاري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه راپور جوړ کړی چې مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان رپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، د اروپا څخه نیولې تر منځنۍ اسیا پورې پر سیمه کې په پرتو هیوادونو متمرکز دی. راپور کې ویل شوی چې دې سیمه کې تر نمایي زیات خلک په دې باور دي چې حکومتونه یې په عامه سکتور کې د فساد پر ضد مبارزه کې کمزوري دي. دا کلنی رپورت د هغه شپېتو زرو مرکو پر بنسټ جوړ شوی چې په 200 هیوادونو کې له خلکو سره شوی. په دې هیوادونو کې په لویدیځ کې له برتانیا او پرتګال رانیولې، په ختیځ کې تر روسیه او قزاقستان پورې سیمه شامل ده. د دې سروې پر بنسټ مالدوا په دې سیمه کې هغه هیواد دی چې خلک یې تر ټولو زیات د اداري فساد په اړه اندېښمن دي. دغلته په سلو کې 80 کسانو اداري فساد د خپلې ټولنې یوه لویه او جدي ستونزه ګڼلې. په کوزوو، اوکراین او بوسنیا هرزګوینا کې تر دې یو څه کم و، خو لا هم تر نمایي زیاتو خلکو اداري فساد د خپلو هیوادونو یو له هغو ستونزو ګڼلې چې پر خلکو یې تر ټولو ډیر فشار راوستی. د شفافیت د نړیوال سازمان په دې رپورټ کې همدارنګه ویل شوي چې له اروپا نیولې تر مرکزي اسیا پورې په پرتو هیوادونو کې له درې تنو یو فکر کوي چې حکومتي چارواکي او د پارلمانونو غړي ډیرې او یا ټولې په فساد کې ښکیل دي. په اوکراین، البانیا، بوسنیا، کرغیزستان، رومانیا او مالدوبا کې ترنمای زیاتو خلکو ویلي چې د دوی پارلماني استازي په زیات اندازه فساد کې ښکیل دي. په مالدوبا کې دغه کسانو شمیر چې خپل چارواکي په فساد کې ښکیل ګڼي په سلو کې شپږ اویا تنه ښودل شوی. په عین حال کې له اروپا څخه تر مرکزي اسیا پورې د پرتو ډیرو هیوادونو خلکو ویلي چې د دوی حکومتونه د فساد په وړاندې مبارزه کې ډیر کمزوري او یا تر یو حده کمزوري دي. په اوکراین، مالدو او بوسنیا کې بیا اکثریت خلکو له فساد څخه د سیاست په پاکولو کې د خپلو حکومتونو پر هڅو انتقاد کړی. په اوکراین کې په سلو کې شپږ اتیا، په مالدو کې په سلو کې څلور اتیا او په بوسنیا کې په سلو کې درې اتیا کسانو د فساد پر ضد د خپلو حکومتونو پر هڅو انتقادونه کړي. په رپورټ کې همدارنګه موندل شوی چې رشوت اخیستل د دې سیمې په ګڼو هیوادونو کې لا هم د یوې عادي چارې په توګه پاتې دي. په متوسطه توګه له هر شپږ کورنیو څخه یوې ویلي چې له چارواکو څخه د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره رشوت ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي تر ټولو ډیر رشوت په تاجکستان کې ورکړل شوی، چیرې چې نمایي کورنیو ویلي چې رشوت ترې اخیستل شوی. په تاجکستان پسې مالدوب و د رشوت له پلوه دویم ځای لري. دغلته په سلو کې دوه څلوېښت، په اذربایجان، قرغزستان او اوکراین کې په سلو کې اته دېرش او په روسیه کې په سلو کې څلور دېرش کسانو ویلي چې رشوت یې ورکړی. د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې بیا د رشوت ورکولو کچه ټیټه ښودل شوې، خو له دې سره هم په رومانیا کې په سلو کې نه ویشت کسانو ویلي چې د رسمي کارونو د ترسره کولو لپاره ترې رشوت غوښتل شوی. برتانیا کې بیا بډې اخیستل تر ټولو کم او په سلو کې صفر ښودل شوی.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د دې هیواد نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونلد ټرمپ د ناتو غړو هیوادونو سره همکاري ته دوام ورکړي. نوموړي پرون د ولسمشر په توګه د خپل اخیری بهرني سفر پر مهال واشنگټن خبريالانو سره خبرې کولې. یاد دی چې ډونلد ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال د ناتو غړو هیوادونو پر کم پوځي لګښت نیوکې کړې وې. ولسمشر اوباما هم پر ټرمپ سخت تنقیدونه کړي وو، خو اوس وایي چې هغه امریکایانو د ده ځایناستي ټاکلی او باید پرېښودل شي چې خپلې فیصلې په خپله وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور بشیر غواش وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په نوو ټاکنو کې به منتخب شوی ولسمشر ډونلد ټرمپ د ناتو په خلاف د بیانونو ورکولو سربیره هم د ناتو سره همکار ووسی. نوموړی پرون وویل چې ټرمپ سره یې تیره هفته په ملاقات کې ډېرې ښې خبرې درلودې. د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل اخیری بهرني سفر مخکې له باراک اوباما څخه خبرلانو وپوښتل چې د نورو هیوادونو مشرانو ته به پر ناتو د ډونلد ټرمپ د باور په اړه څه وایي. نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د ناتو غړي هیوادونه باید په دغه اتحاد کې نوره سرمایه کاری وکړي. اغه همداراز زیاده کړی و چې د ناتو غړي هیوادونه خپل پوځي لګښت زیات نکي کېدې شي امریکایي دفاع ته ورنشي. خو ولسمشر اوباما ویل چې تر ټاکنو وروسته ملاقات کې ډونلد ټرمپ د قوي ناتو سره د امریکایي ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو پوره دلچسپي وښوده. د ولسمشر اوباما دا خبرې د هغه بیان سره په ټکر کې دي چې نوموړی د کمپاین په مهال د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلد ټرمپ په اړه ورکړی وو. ښاغلی اوباما هغه مهال ویلي وو چې ټرمپ د هغو شفرونو د سنبالولو جوګه نه دی چې امریکایي ولسمشران د اټمي میزایلو د برید کولو لپاره استعمالوي. له ولسمشر اوباما څخه په پرونی خبری غونډه کې د ایران د اټمي پروګرام د محدودولو لپاره شوی تړون په اړه د ټرمپ د نیوکو په باره کې هم پوښتنې وشوې. له هغه همداراس په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړو د دې دریس په اړه هم وپوښتل شو چې ویلي وو د ایران سره شوی تړون باید ختم شي. د ایران ولسمشر او نورو چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې که ټرمپ ولسمشر شي نو کېدای شي دغه تړون له منځه یوسي. خو اوباما ویل چې دغه تړون بریالی دی او د ایران د نیوکلیر وسلو جوړولو توانی محدود کړی دی. نوموړی خبریالان ته ویل یو شی چې سم کار کوي ختمول یې مشکل وي. اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه یونان، جرمني او پیرو ته خپل اخیری بهرنی سفر کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د د جرمونو نړیوال عدالت په نړۍ کې د بشري جرایمو په اړه په خپل وروستي راپور کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د جګړې د بیلابیلو اړخونو لخوا ترسره سوو ممکنه بشري جنایتو په اړه د څېړنې یادونه شوې. په دې کې د حکومت مخالفه وسلوالو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو لخوا ترسره سوي بشري سرغړونې شامل دي. اجمل ان دا راپور لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
په دې رپورټ کې هغه بشري جنایتو ته اشاره شوې چې د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې په څیر د دوی د ملاتړو ډلو لخوا شوي. همدارنګه هغه بشري جنایات، شکنجه او ناوړه چلن هم یاد شوی چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو او ملي امنیت د مامورینو لخوا شوي. او هغه بشري جنایت، شکنجه او بد چلن چې له یو شمېر کسانو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا شوی هم په رپورټ کې یاد شوی. د دوشنبه په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو وویل پر دې خبرې د باور لپاره مناسب دلایل شته چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د شکنجې په شمول جنگي جنایت ترسره کړي. خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند الیزابت ترودو ویل د امریکا سرتیرو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه مواجه او مناسبه نه ده. د جرمني خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند لخلي وایي متحده ایالات د خپل فعالیتونو د ارزونې لپاره خپل سیستم لري او د همدې سیستم پر بنسټ متحده ایالاتو په پراخه توګه خپل فعالیتونه خپل ارزولي او په ډیرو پیښو کې سرغړونکي محاکمه کړي. خو د جرمن نړیوالې محکمې د افغانستان د کړکیچ دوه نورو مهمو لورو وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شو بشري جنایتو یادونه هم کړي. په رپورت کې د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان او ملاتړي له 2001 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د لږ تر لږه 1000 ولسی خلکو د وژنې مسؤل دي. رپورت وایي طالبان او ملاتړو پر دې سربېره پر داسې ځایونو او ودانیو بریدونه کړي چې خوندي سیمې ګڼل کیږي. همدارنګه د جرمونو نړیواله محکمه وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا ځینې داسې بشري جنایات شوي چې په هغه چوکاټ کې راتلی شي چې په اړه یې دا محکمه څېړنې وکړي. په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي عقایدو پر بنسټ د خلکو وژنې، صحرایي محکمې، د بندیانو شکنجې، د ښځو او نجونو ځورول او وژل او پر هغه نړیوالو موسسو بریدونه شامل دي چې په افغانستان کې له حکومت سره په بشري چارو کې مرسته کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په خپل ریپورت کې زیاتوي طالبانو په ملکي او ګڼمیشتو سیمو کې په قصدي بریدونه او همدارنګه د بشري مرستو د ادارو پر کارکونکو او په خوندي اماکنو پر قصدي حملو بشري جنایات ترسره کړي. بل ټکی چې د جرمونو نړیواله محکمه د وسلوالو طالبانو او د دوی د ملاتړو لخوا جنگي جنایت بللې هغه په تاوتریخوالي او بریدونو کې له کم عمره ماشومان څخه کار اخیستل او په ظالمانه توګه د خپل مخالف وژل او ټپي کول یاد شوی. د جرمونو نړیواله محکمه وایي دوی هغه جرمونه راخیستي چې وسلوالو طالبانو په پراخه توګه د خپل پالیسۍ د برخې په توګه په قصدي ډول پلان کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه د هغه بشري جنایتو په اړه هم تفصیل ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوی. په دې برخه کې له زندانیانو سره ناوړه چلن، د هغوی شکنجه او په ځینو مواردو کې پر بندیانو د جنسي تیری پیښې یادې شوي. په رپورټ کې ویل شوي د هغه کسانو له 15 نیولې تر 50 سلنه برخه شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلن شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په دې هیواد کې د روان کړکیچ په تړاو نیولې دي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي د بندیانو سره ناوړه چلند د ملي امنیت، ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو لخوا شوی. خو دا محکمه په خپل رپورټ کې زیاتوي چې دا بشري سرغړاوي د افغانستان د حکومت د پالیسۍ برخه نه ده بلکې افرادو او ځانګړو ادارو په دې کار کې لاس لري.
د افغانستان په اړه مو د جرمونو د نړیوال عدالت راپور اوریدی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د افغان سولې په اړه د پګواش مسئله غونډي هیلي نه لري. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د دغه مسئله غونډه خاص نتیجه ور نه کړي. نوموړي زیاته کړه هغه سیاستوال چې په دغه ناسته کې ګډون کوي د افغان ولس استازیتوب نشي کولای. په دې اړه عباد الله حنانزی له کابل راپور کوي.
ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو پورې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د پګواژ غونډه جوړه شي. خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې ناستې ته کومه تمه نه لري. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پګواژ موسسې له دې مخکې هم په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه ورته ناستې ترسره کړي خو کومه لاسته راوړنه یې نه درلوده. ښاغلي قاسمیار وویل د پګواژ تیرو ناستو ته په کتو دا ځل به هم دغه ناسته پرته له کومې لاسته راوړنې پای ته ورسیږي.
تیرو تجربو ښودلې چې دا ډول ناستو کومه لاسته راوړنه نه ده لرلې. ورته ناستې له دې مخکې هم په اوسلو، دوحه او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترسره شوی، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړي.
ښاغلی قسمی اروایی د سولې په اړه هر ډول خبرې باید له یو واحد دریځ او د افغانستان د سولې د عالي شورا پر خبرې ترسره شي. ټاکل شوی د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د پوهنې پخوانی وزیر غلام فاروق وردک، ډاکټر انوارالحق هدي، ضیاءالحق مرخیل، فاروق اعظم، حاجی روح الله وکیل، خلیل الله صافی او یو شمیر نور سیاسي مشران ګډون وکړي. په دغه غونډه کې یو تن احتمالي ګډون کوونکی فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل چې په یاده غونډه کې به د افغانستان د سولې او همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وشي.
په ناس کې دا خبرې وشي چې د افغانستان کې سوله څنګه راتلی شي، په دې خبره به هم غور کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات څنګه عادي کېدای شي. خبرې مفید دي، ګټورې دي او په مثبت خواته یو حرکت دی. د خبرو د مذاکراتو دروازه باید بند نسی، باید همیشه د مذاکراتو دروازه خلاصې وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي لطیف نظری وایي چې دا ډول ناستې باید د نن په افغانستان کې جوړ شي، څو د پاکستان له لاسوهنو څخه لري وي. خغلی نظری وایي پاکستان له هم د افغانستان پر وړاندې خپل پخوانی پالیسی کوي او د افغان سولې پر وړاندې یو خنډ دی.
پاکستان لا تر اوسه د افغانستان په وړاندې خپل سیاست ته بدلون نه دی ورکړی او د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي. زه فکر کوم چې لومړی باید دا ډول ناستې د نن په افغانستان کې جوړ شي، څو د پاکستان له لاسوهنې څخه لرې اوس. دویم دا چې په پاکستان باید نړیوال فشارونه ډېر شي.
پاکواش کاناډایي موسسه د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې د سولې او شخړو د له منځه وړلو په هدف له 1950 زیږدیز کال راهیسې فعالیت لري. دغه موسسې تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسه او ځینو نورو هېوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې جوړې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
نیوزویک مجله لیکي په دا وروستیو کې په زرګونه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ولاړل. د ځینو کډوالو په وینا د دوی د ایستلو د یو کمپاین له مخې دوی په زور له پاکستانه وایستل شول، خو پاکستان به ادعا کوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته روان دي او دا چې له افغان حکومت سره به د 1.5 میلیون راجستر افغان کډوالو په بیا آبادولو کې مرسته کوي. د دې مقالې مهم ټکي ملیحه میرزا دا وړاندې کوي.
نیوزویک مجله لیکي د جولای د میاشت راهیسې تر 15 لکه زیات افغان کډوال له پاکستان نه تللي دي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په خبره د غشمیر ښایي تر 10 لکه دیرش سره زیات شي چې رجسټرډ او غیر رجسټرډ افغان کډوال دواړه پکې شامل دي. د افغان کډوالو د ځورونې او یرولو په اړه رپورټونو شک پیدا کړی دی چې پاکستان په زوره دغه مهاجر له هېواده وباسي. د بشري حقونو ځینې کارکوونکي د دې پلټنې کوي چې آیا اسلام آباد افغان کډوال جګړه ځپلي وطن ته په زوره لیږلو سره د نړیوال قانون خلاف ورزي کوي. مجله د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ته اوسیدونکو ګیری سیمپسن لخلی لیکي چې افغانستان ته واپس شو کډوالو ورته ویلي چې په پاکستان کې د دوی خلاف د وستلو سخت کمپین روان دی. دی وای ډیرو کډوالو ورته ویلي چې ناکرار کلو ته واپس تلل نه غواړي او نه پویږي چې د سرپنا، روزګار، خوراک او سکولونو باید څه بندوبست وي. مجله لیکي اسلام آباد دریز لري چې افغان وګړي په خپل خوخه واپس روان دي او دا چې له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره په ګډه په کار کولو سره به د 1.5 میلیون افغان کډوالو په بیا آبادولو کې مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرستو کې بیان ورکړیو چې افغانان یې رونه دي او ډېر ورباندې ګران دي. نیوز ویک لیکي د ډېرو افغان کډوالو په خبره د جون د میاشت راهیسې د پاکستانی انتظامی په لاس د دوی زورونه زیاته شوې ده. لا تر هغې وروسته ده چې له تورخم سره نږدې په سرحدي سیمه د دواړو هېوادونو ترمنځ د لنډ وخت لپاره د ډزو تبادله وشوه. افغان کډوال په دې باور دي چې په داسې کولو سره پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته سزا ورکول غواړي چې ولې له ګاونډي هېواد هند سره نږدې تعلقات ساتي. له کابل سره نږدې د ملګرو ملتونو کډوالو مرکز کې محمد اسحاق نومي یو 250 کلن افغان کډوال مجلې ته وویل چې له 1.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل خو اوس ناڅاپه په سپکاوي له هېواده وویستل شول. په عین حال کې مرستندویه کارکوونکي اندېښنه لري چې کډوال د خوراک له کمی، ناروغي او سخت ژمي سره مخامخې دي شي. که څه هم په برسلز کې د اکتوبر په میاشت غونډه کې مالي مرسته ورکوونکو هېوادونو له افغانستان سره د امداد ژمنې وکړې، خو د ملګرو ملتونو خوراک نړیواله اداره د دغو نوو کډوالو د خوراک بندوبست لپاره د فندونو پیدا کولو هڅې کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د لوګر ولایت د مرکز پولي عالم ښار لپاره په لومړي ځل د اوبو رسونې د شبکې پر جوړولو کار پیل شو. یاد پروژه چې د ښار جوړون وزارت له پرمختیایي پروژې څخه د 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي، شاوخوا 80,000 ښاریانو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. نجیب لال خیل په دې اړه راپور راکوي.
د لوګر په مرکز پولی علم خار کې د 15 پټ میلیون افغانۍ پرزخ د وبورسون د شبکې کارونه پیل شول. لدې شبکې چې د خار جوړولو وزارت له پرمختي بودیجې څخه جوړیږي، د لوګر د مرکز د 15000 کورنۍ د څښاک پاکي او په برابرۍ شي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی تیر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل یاد پروژه د پولی علم لپاره مهمه او زیربنایي پروژه ده چې اوسیدونکي باید د څښاک د پاکو اوبو څخه برخمن شي.
می زیربنای پروژه چې د پولی عالم ټول خار ته به موږ د څښاک اوبه برابرو او په دې باندې ټول لګښت $1,000,000 مصرف راځي.
حلیم فدایی زیاده کړه د پولی عالم خار لپاره مو 25 کلن تفصیلي خاري پلان جوړ کړی چې سړکونه، فرعي لارې او د وسیلي خار ضرورتونه پکې په پام کې نیول شوي دي. د لوګر د خار جوړونې رئیس انجینیر حمیدالله سنگر وایي په لوګر کې تر اوسه یوه اساسي ستونزه دا ده چې دلته خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړی زیاتوي
دغه پروژه د خار جوړونې د وزارت او د ښاروالۍ لخوا په ګډه پلي کېږي. د 80,000 کسانو لپاره دغه بسینه کې د کوشش مدغه دی تنها په پلی علم کې نه په ولسوالۍ کې هم موږ دغه پروژه پلی کړو. د چیرې دغه پروژه اساسي شکل باندې پلی سي د لوګر اوسیدونکو ته دا پوره ډاډ موږ ورکو چې د سهیل نظر د دوی ستونزې انشاءالله ډیر زر رفع شي.
د پلی علم خاریان هم د یاد پروژه د کار پلی دوه خوښي څرګندوي او وایي چې په دې سره به د دوی د ژوند یوه مهمه اړتیا چې هغه د پاکو اوبو شتون دی سر ته ورسیږي. د لوګر یو تن مدني فعال شفیق پوپل وایي
خلکو به کویان کندل او ځان د پاره اوبو پیدا کوله. ځینې ساحې د پدانم د ساحې د شغل ته د اوبو امکان نشته او خلک د ډیر مجبوریت سره مواجه دي او د خلکو هغه مشکلات چې دي هغه به ان شاء الله حل شي.
یاد دی وی د لوګر د مرکز پلی علم خار چې د افغانستان د نوی جوړیدونکو خارونو څخه دی، په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د یو شمېر نورو خارونو په سیر ورته د ناامنۍ یو لویری د ولسوالیو او اطرافي سیمو زرګونه کورنۍ راکړه شوې چې په دې سره د خار د وګړو نفوذ ډیر شوی. نو له همدې کبله هغوی ته د خاري خدمتونو د ډیرې دوه اړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم د سپسوات کې یو کلتوري راپور. د خبر پرتوخوا په سواد کې د یخنی موسم پر اتک یو خوا ولس ځان ته ګرمې کپړې اخلي، نو بلخوا یو شمیر نور د سواد روایتي ګرارنی په کول هم اخلي. د سواد په کول جوړونکي وایي چې په دغه په کول د سواد د والي له وخت په دې سیمه کې متعارف شوی و چې ځای خلک اوس هم ډیر خوشوي. په دغه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي.
د ریاست سواد د دور ځانګړي ټوپۍ چې ورته په مقامي توګه سواتی په کول وایي، په دا اړه د پکول جوړونکو اورنګزیب وایي چې شپېته کاله وړاندې د هغه نکاح دغه پکول ډیزاین کړو او هغه وخت ورته د سوات ریاست بادشاهانو دولتي ټوپۍ درجه ورکړی وه او د سوات بادشاهانو به هم دغه پکول په سر وو.
والی صاحب ته کله حکومت حواله شو نو ما والی صاحب وغوښتو یاره موږ له د سوات داسې یو ټوپۍ په کار ده چې باید د سوات پهچانی. نو هغه دواړه مشوره وکړله، په مشوره باندې دغه ماډل تیار شو او هغې له د سوات نوم کېښودو شو هغه هم دا ټوپۍ وه چې دې ته سواتۍ ټوپۍ وو.
د مینګورې شپېته کلن فضل رحمان وایي چې د تیرو 15 کالو راسې سواتي پکول په سر وم او دا وخت هم په سوات کې زلمی او مشران د سوات پکول خوښوي او په خصوصي توګه یې ځان ته اخلي او د ډالۍ په توګه یې ملګرو ته هم ورکوي.
موږ ته ډېره کسانو ټلیفونو ملګري یاران دوستان خپل خپلوان سوال جواب کې موږ د ځینو یو دالت دوه دانې درې دانې څلور دانې والو او دو توبۍ ته لېږو سعودیارت ته لېږو خپل خپلوان عزیزان رشتهدار او د دې دوکان په پته والي چې یاره موږ له دوی نه دا شعر واله دا پکولو او دا موږ ته راغي راولېږي.
زلمی محمد نواز چې د سوات په کول جوړولو تکړه کاریګر دی وایي چې د پلار نیکه څخه مې دغه کسب زده کړی او کالو سر د سوات ولس دغه په کول اخلي.
نن سبا موسم د دې دسې دی چې مانګ ډېر زیات دی، خاص کر په یخنۍ کې د دې مانګ بیا ډېر زیات دی. موږ بهر کنټریز ته او په پاکستان کې د نادې ته موږ لیږو. اوس هم موږ سره ډېر اټرونه دي په نن سبا او هغې نه وزګار نه یو موږ.
د سوات پکول مینوال وایي چې سواتی پکول په بیلابیلو دکانونو کې اوس هم جوړیږي او زی ولس یې ډیر په مینه اخلي چې ترې دغه خبره څرګنده کیږي چې اوس هم د سوات ولس د خپل ریاست څخه مینه ده او د هغه وخت یادګار یې جمدی ساتلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نرگس لکھ لستا پنا مخت کو لکھا
کاش کاشا نرگس لکھ لستا پنا مخت گلی کاش کاشا گلنا بپتور سلس پڑم سوانت راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوانت راشا نرگس لکھ لستا پنا مخت گلی کاش کاشا گلنا بپتور سلس پڑم سوانت راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوانت راشا بنیر تو کو ہی کافا ریتی ہوں درات لو تو با جوڑ نا کڑی لا پوائی کوم بن وے کال تو مر گزار میں مزماشا گلنا بپتور سلس پڑم سوانت راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوانت راشا بلنا میں ورکڑی نارنج گلی دکا بلتا بادام براولی دزان سرا دغ میں فلتا وائی تراشا خامخات دیرن